سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجو شي تاسو ازادي رادیو ته واکست مکه تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د دریو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې باندې لید د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرینا هوټل د بریټ پلان جوړ کړ او نور د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت عدالت لپاره جایزه په وپن کې نخ کړې د سیرینا هوټل په بریټ کې د امریکایي تابع د ویت اسلا په شمول شپږ تنه شر شي وو د دې رادیو پر اساس سره دی چې د امریکا د ادلی وزارت په تور لس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن پورې له هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په پاڼه کې شته د طالبان د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزه لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیون ډالر جایزه ایښی وه د پاکستان پاوز وایز وکونه دی وران کرخ ته نږدې شپږس وسلوال مخالفان مشل دي د پاکستان د پاوز امړي کو څنګه پرون یک شنبه په خبر پانه کې ادا کړی چې پاکستان تیر شپه هغه مهال وژل شو چې د افغانستان خوري پاکستان ته وختل د پاوز په خبر پانه کې راغلی چې د دوی یو شمیر وسلوال مخالفان هڅه کوله دی وران کرخ ته تیر ماده شمالي وزیر سر اړوند غلام خان کلی ته ننوزي پاکستان پاوز لونه ادا کړی چې د دوی وسلوال مخالفان د افغانستان په خوري په ټنځین لري او له هغه ځای پر پاکستان بیرته کوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان ادارې د بیا وایي چې اس ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خوري پر بل هیواد برید وکړي پاکستان او د طالبان حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودون ترمز ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې او پیوړې کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان له بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی سره مو وکتل موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لوري موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخ کړي سو دوړخیزی اړیکې نور هم اټینګ شي د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې د 2023 کال د غیر قانوني کډوالو لپاره تر ټولو مرګونه کال بلل دی د دې د راپور لمخې په 2023 کال کې تر ټولو زیات کډوال خپل منزل ته تر رسیدو پر لار مړ شو دي د ریوټرز خبري اژانس راپور لمخې د تازه شمیرو لمخې په 2023 کال کې نږدې 9000 کسان پناه غوښتونکي اروپا او امریکا ته په خطرناک لارو د تګ پر مهال مړ شو دي د دې راپور په اساس تر ټولو خطرناک لار په آسیا کې ده ورپسې د مدیترانه سمندرګي لار او بیا افریقا غسیمې دي چې تر ټولو ډیر کډوال پکې مړ شو دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ د درو طالب چارواکو پر سر د امریکا جایزې لري کول اته پیغام درلودل شي
البته د څه به توایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی
له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته موږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده نلته موږ یې کولای نو سوشل تلار
او د پسرلی په پایله دو سره د افغانستان د یو شمیر سیمو کاروانګر خپل کښتونو او وصلات ته خوشبینه دي
ان شاء الله الرحمن چې سکه کال خیر ډیر ښه کال ده شروع دی کال باران کالی ده د سر درختی سیستم هم صحیح ده د زراعت د دقان
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لري کړې ده د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې د منلې د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریټ پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عدالت لپاره د جایزو په ویبپاڼه کې نخ کړی پر همدې موضوع مې د سیسی چارلو لشنه کې خقلی محمد اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې امریکا وروستۍ دغه کومه پریکړه څه پیغام درلودلی شي
البته داسې به وایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکلا دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش شول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچه دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دته د دې امکانات شته چې ډیر شمیر طالب چارواکي دي چې دغه پر سر له هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لست کې دي، د هغوی نمونه د ملت غو تور لست څخه وویستل شي کنه پریکړه محدوده کېدای شي؟
دا کېدای شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لست کې وي یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه یوسي یا رفع به یې کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقاني او د عبدالعزیز حقاني او د حیا حقاني په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګوري امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعزیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان خانه نیول شو بیرته خوش شو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستی کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شوه چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوال ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا خګنی چې طالبان سره دوی همکاری وکړي یا طالبان دوی سره همکاری وکړي دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش سره
قطع مارو چې موږ سره مرکه کړو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري سول پر ځای په تدریجي او ابرمندانه ډول خپل وطن ته ستنه کړي. د غوښتنې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اي سي سي کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیوا د حکومت له خوا د وټلو ورستې نیټې ته نږدې وونه پاتې ده. د طالبان حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري سنونه پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیوا ته ستانه کړي. د غوښتنه د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق کابل ته د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه د همراغلي چې د پاکستان ځنګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنې کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبان حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخي اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستاني د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وزنډیږي رد کړي و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبه په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان طبیعت کارتلرونکو اي سي سي او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 13مه اي سي سي کارتلرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپل خوخه لاړ نشي نو په وړاندې به له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشته سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کم موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي رادیو ته وویل
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ هیڅ کولای نو سوشل تلار نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د اي سي سي کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شي او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخت ده.
نو په وطن کې ولاد نو ما شومان دلته ګرځي پیدایش مدل ته سوي ال د مرسو کو نه پله لرو نه سرای لرو نه مځک لرو نه دغه واسلر چې مړل ځان ورسو مړل د څه وګ چې ولاړ سره وته.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې صد پاس اته لک افغان کډوال د اي سي سي کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر 15مې وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې 850,000 افغان کډوال په خپل خوخه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زکړې نشي تم کېدای صندوق وايي چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته دینجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړ چې هر انجلۍ له هیڅ ډول اساس نه پرته حق لري په اصولو کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله مندۍ پرمختګ وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیون انجونې له زده کړو بې برخې شوې چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیون واوړي. د صندوق د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبه په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د دوی پر وړاندې د تعبیز لاس واخلي. د سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه شان یې لنډیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشحال کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
له زده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
زده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یوه روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق یونیسف د شنبه په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوي خوانیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخي سو یونجنور پښمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوی دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا وکمنیدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز ولکاو. په 2022 کال کې هم د دوی د پانتونونو دروازې وتړلې او په 2023 کال کې بیا جونیو خزی روختي انسټیټیوټونو ته د تاګ محرومې کړې. کته هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي کاری او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې د نننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي. خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړی دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې زور لرلی شي، البته نه هغه څه چې ډیرو تمه درلوده. هغه کاروان چې د آزاد اروپا آزادي راډیو له اوکراني څنګه سره خبرې کړې دي د اوکران د ټومي بټۍ په اړه د دغې وته امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی دی. نور هلې په دې راپور کې
په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالد ترامپ او ولودیمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له ډیر روسینی اوربان سره موافقه وکړه د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زلنسکی وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالد ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافی نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پایته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او اواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د ټلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالد ترامپ ولودیمیر زلنسکی ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګ سره خبرې کړې په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرح هرکلی کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف پر اعظم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچېری شاغل ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټې بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اټوم چې د اوکراین د اټومي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتي اداره پاتې شي. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپوروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري، ځکه چې هر اټومي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوي لري. اوکراین 15 فعال اټومي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اټومي بټیو کې ځای پر ځای شوی دی. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس بهال د روسي ځواکونو ترول کې لاندې ده. د دوو نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی، خو له تیرو 150 کلونو راهیسې عملی کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخوانی شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 یم کال، یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی، ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتومي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پسرلی په پیل د سره د افغانستان د یشمیر سیمو کاروانګر خپل کښتونه واصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ورستي ورختونو هیله من کړی دي. د چارو کارپان بیا خبردار ورکړي چې یوازې ورختونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو مدیریت په برخه کې جدي تدابیر ونیول شي. نور هلی په دې راپور کې
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډی وایي د شوی او رختونو لامل کاروندګر خپل کښتونو ته هیله من دي. ان شاء الله الرحمن چې سکالی کال خیر ډیر ښه کال ده، شروع دی کال باران کالی ده، د سردرختی سیستم هم صحیح ده، د زراعت د دیقان د غنمو د دشتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورختونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله مند دي، ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمه کې سکل ورختونه ډیر کم وشول، خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي. که څه هم لږې دي خو راځي. سکل موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو، خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی، ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای پډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د زمکه د سر وبو ژر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمي وبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي،
بندوره ایمار وکنن.
د طالبان حکومت د کرنې او بولګول او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت په ویپاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کېدای شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کم په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په وروستیو کلونو کې سخت وچکالۍ په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرې ایښې دي.
په تسهیل کې چې کوچنی اختر ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو خیاطان وایي سږکال یې د کار د تیرو کلونو پرتله ښه نه دی. دوی یې ازادي راډیو سره خبرو کې لامل د خلکو بیکاري او بېوزلي وبلله. په ورته وخت کې د شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم وایي ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی خپلو ځانونو او د کورنۍ غړو ماشومانو ته اختر لپاره نوې جامې جوړ کړي او نور اړین توکي واخلي. نور حال د فیروزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل
تیر کلم ځای په تیر کال نه بیا شش کال ځای د اورست بل کاروبار نه ځای په تو طرف روان ده کمزوري کې اورست بل کاروبار کم تقریبا د سیو بل اته سو تر زر جوړي پوری ګندل خو شش کال اندازې نه ډیر کمزوري لګي او که په دغه حال روان شو ډیر یې ډیر خیطان د اوس څخه سره مت دي خو خیطان پېژنم چې دغه تصمیم لري چې اختر نه وروسته دکانونه خرڅ کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتی رو 15 کلونو راهیسی د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاو.
دا د مسکم د مونږ جوړی نه خشته په 13 کلونو کې ول دا چې وسه مونږ کارونه خپلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه نشته ده 13 کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر 2000 جوړی ګندلې دا چې اوس مونږ وسه جوړی ګندلې هم چې دا سیالاتو کې ګندلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سو څلور سو روپیا خشته ول دا دوه دوه نیم سو روپیا خپلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی هغه څه چې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکو وحید جمن ازادي رادیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډیرو سختیو سره د ژوند اغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېر سختۍ سره پوره کوي دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د فطر لپاره کلی او یا هم نورغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورونه ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بل خصوص په ننګرهار کې د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي حتی خلک د شپې لخوا یوه مړې ډوډۍ تاری اندي زه دا وایم چې په دې تیر سالور کلونه کې بچاګان ته جامې نه وی ګنڈلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو لامل نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومان ته هف میوه جوړ کړې ده. د یادونې د چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکاری راپورونه خبره کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سک 2025 زګدیس کال کې به 22.9 میلیون افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا ولري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوس هم ازادي رادیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو تاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژي رنگونه
نوم ساده د کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم. اذان چې وشي روزه پیرکی یا بولنی باندې متو بیا د منځنل منځونه کو د منځونه ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. نسیم نوادم د کندهار سن ولله کول سالي څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چي دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیات ده، فقر او نشتی زیات ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي. بلخو نو څنسته روژه ډیره شایسته روژه ده. موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. واجب کی چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او څښاک پکې بند کړو. نو روژه کې باید مونږ سترګې هم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولی سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ټولو ته